په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې دي. شاهین منیره ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې حال درکو د افغان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته د یو ورځني سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو په سیمه کې په امنیت څه اغیز لرلی شي. دغه شانتي په بلوچستان کې د امنیت په وضع باندې راپور لرو چرته چې په د پولیسو په یو چارواکي باندې ډز شوې دي او سوات ته بزو چرته چې د ډینګي وایرس ته خورېدو له کبله خلک د ستونزو سره مخ دي. لومبي ورزو د اسرار الله مومن نه د دې خبرونه اورو.
رومبه د مهم خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر حامد کرزی نن د پاکستان لنی وزیر اعظم نواز شریف سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیږي. د خبر پښتونخوا په سوات کې د ډنګي وایرس د مریضانو شمیر ته سوته رسیدلې ده او په عراق کې د اتوار د ورځې په بمی چاودنه کې لګت لګا شپږ څلوېښت کسان وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حامد کرزی نن د پاکستان له نوي وزیر اعظم نواز شریف سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیږي. دا د افغان ولسمشر وروسته له هغو د پاکستان لومړی سفر دی چې وزیر اعظم نواز شریف په جون میاشت کې د څوکۍ سوګند پورته کولو وروسته وایي د افغانستان په چارو کې د نه مداخلې د نوې پالیسۍ غوښتونکی دی. د خالي په ورځو افغان ولسمشر حامد کرزی ویل چې هغه په مکمله توګه ډاډمن نه دی چې پاکستان ته د هغه سفر به مثبتې نتیجې ورکړي.
پوری امیدوار هستیم که این سفر ما نتایجی برای امنیت در منطقه
هیله لرم چیز ما دا سفر به دا سیمی پاکستان او افغانستان دا امنیت اولاد رهگری سره دای و کامیاب مبارزی لپاره نتیجه ور کردی. پا هم دی هیله پاکستان تا سفر کام. هیله لرم هغه حقیق چی پا دوار هیوادونو که جریان لری پا درک سره دازل نتیجه تا ورسیجو. هیله لرم پا هیچ دول باور نلرم.
اطمینان ندارم به ایچر وان؟
تما څرګندې کې چې افغان ولسمشر په پاکستاني چارواکو زور راوړي چې له طالبانو سره خپلې رابطې او پر دوی اثر له افغان دولت سره د سولې د خبرو مستر طالبانو د راوستلو لپاره استعمال کړي. دا هم تما څرګندې کې چې افغان ولسمشر پاکستاني چارواکو ته وایي چې د اسلام آباد په قبضه کې مهم طالب کمانډران خوشي کړي. د خبر پښتونخوا په سوات کې د ډنګي وایرس د مریضانو شمیر ته سوته رسیدلې ده. چارواکي وایي تر اوسه د سیدو شریف روغتون ته په یاد مرز اخته څلور سو مریضان ورول شوې دي. د مشالډو د خبريال مخې په سپټال کې د سنتیاو د کمیل کبله مریضان یو شمېر ستوند سره مخامخ دي. د روغتون ویان د شادوران په دیړه پرون مشالډو ته صدا شو ویل
58 بډونه د نارینه وو د پاره دي، 26 بډونه د زنانه وو د پاره دي. دنه چې نور زیاتې ګړي سونه خلک راځي نو خپل کټ بیا د کورن راوړي یا بدن له په بازار کې اخلي، ځکه چې دغه د حکومت د هدایتو مطابق یو کرایټیریا ده.
د سوات ولس له صوبای او مرکزی حکومتونو غوښتنه کړې چې د ډنګي مرز د مخنیوي او د دې لوجې د بیمار شو خلکو د علاج لپاره اسپیټالونو ته سانتیاوي ورکړي. په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې د لسونت والجمعه ډلې د یو مشر په ګډون د نورو یو شمېر ډلو غړي او د سیاسي ګوندونو کارکونان وژل شوي دي. د کراچۍ پولیسو وايي پرون ماښام د سفاري پارک سره نږدې د لسونت والجمعه ډلې یو رهنما مولانا اکبر سعید چې په خپل گاډی کې ناست و نامعلومه وسلوالو پرې ډزې وکړې چې له امله یې مولانا سعید سخت جوبل شو چې وروسته یې په هسپتال کې سا ورکړه. بل خوا ته د کراچۍ په نورو برخو کې هم پرون ورځ او تېره شپه د تشدد پیښې رامنځته شوي چې د ژغورنې د ادارو په وینا په دغو پیښو کې دیالس کسان وژل شوي. پولیس وایي په وژل شوو کې درې کسان د متحده کامی مومنټ، دوه د جماعت اسلامي او یو د سنی تحریک سیمه ییز مشر دی. تاسو لمشالې خبرونه اورئ. په عراق کې د اتوار د ورځې په بمی چاودنه کې لګت لګا شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل دي. تر ټولو خونړۍ پیښه په مرکز بکوبا کې وشوه، چېرته چې په یو موټر بم چاودنه کې لګت لګا یوولس کسان ووژل شو، څلور دېرش نور جوبل شو. بلخوا پنځه عسکر هغه وخت ووژل شو کله چې مشکوک اورپکو په هغه ګاډو بریدونه وکړل چې پوځان یې له بغداده موصل تړل. په روان کال کې د عراق دننه د عراق اسلامي ریاست په نامه اورپکې ډلې لخوا بریدونه زیات شوي. دغه ډله له القاعده پورې اړه لري. په عراق کې تر زرو زیات کسان په جولای میاشت کې وژل شوي. د هند پولیس وایي هغه ټول پنځه مشکوک کسان یې نیولي چې پر یوې خزینه خبریالې یې په ممبئی کې ډلهییز جنسي تیری کړی وو. چارواکو پرون په نوې ډیلي کې پنځه مشکوک تن وروسته له هغې ونیوو چې څلور نور یې په ممبئی کې نیولي وو. پنځه واړه تورن دي چې دوویشت کلنه قربانی یې مخکې له دې چې د یوې ودانۍ په خرابه کې پرې څو واره جنسي تیری وکړو. نارینه ملګری یې تړلی او وهلی وو. د جبل کېدو له کبله دغه ښځه په هسپتال کې ده، خو روغتیایي حالت یې ښه ښودلی شوی. که مشکوک کس مجرمو پېژندل شي تر شلو کالو بند سزا به ورکړل شي. تمه کېږي چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو پلټونکي نن د شام سرخر دمشق د باندې له هغې سیمې کتنه وکړي چې ویل کېږي کیمیاوي وسلې پکې کارول شوي دي. د شام حکومت تېره ورځ موافقه وکړه چې پلټونکو ته به له دغې سیمې د کتنې اجازه ورکړي. د سپینې ماڼۍ یوه لوړ رتبه چارواکي یا د موافقه رد کړې او ویلي دي چې د ځنډ له وجې دا کار باوري نه دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کیمیاوي وسلو کارول سره کرخه بللې وه او خبرداری ورکړی وو چې دا به خطرناکې نتیجې ولري. د شام د بشر حقونو فعالانو د بې پولو ډاکټرانو ادارې ویلي حکومتي ځواکونو تېره چهارشنبه دمشق ته نږدې د هغو توغندیو برید کړی چې زهرجن کیمیاوي ګاز یې درلودې. د راپورونو له مخې د یمن په مرکز سنا کې د هوایي ځواک د غړو پر موټر په یوه حمله کې یو شمېر کسانو ته مر جوب لوخته ده. په دې پیښه کې د نقصاناتو په اړه چارواکو متضاد څرګندونې کړې دي. دوی له یوه نه تر شپږو پورې د عسکرو د وژل کېدو او شاوخوا شلو نورو د ټپي کېدو ویلي دي. او اخري خبردار د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک پرون د قاهرې په یو عدالت کې راڅرګند شو چې په 2011 کال کې د هغو مظاهرو په ترڅ کې د وژنې په اړه ځواب وایي چې له واکه د ده د لرې کېدو لپاره پیل شوې وي. دا اتر دی محله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال نو ورو ده چې سره لم مونږ نه کول ورو دن کو په خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ د غرا پورونه اورې دي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د وزیر اعظم سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته رسیږي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د دورې پاړه وای
تعلقات هم بهتر و پیس پروسس دا ټول خبرې مخکې راغلي دي. دې باندې مخکې بیان کول مخکې چې خبرې کې ځلسانی پیدا شي.
د بلوچستان په نصیر آباد کې د ضلع د پولیسو مشر د وسلوالو په ډزو کې زخمي شوی دی.
نصیر آباد کے ڈی پی او رہے ہیں ہلا الدین خانسی صاحب، وہ گشت پر پھر کو دو گولے لگ گئے، وہ زخمی ہو گئے.
او زمنګا او پونی ز خبرونه ستونزه او سرکار کې بعد وزیرستان کې د زدکونکو په ستونزو باندې خبره
ہاسٹل دا ٹیلی فون دا اسکالرشپ تا او مش کالرک سٹاپ نشتا نیر سٹاپ نشتا ہاسٹل مسئلے دا به غونډه ان شاء الله سره بانوي.
د پاکستان افغانستان سیمه ورنل نو راپورنو تفسیری هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. رزم ګړمبه موضوع ته د ولسمشر کرزی پاکستان ته سفر. ولسمشر کرزی نن پاکستان ته رسیږي او ټاکل شوی دا چې د وزیر اعظم نواز شریف او د غلطه د نور سیاسي مشرانو سره به لیدل کتل کوي. هغلی کرزی او ورسره په وفد کې د سولید علی شورا چارواکي هم شامل دي. په دغه اړه باندې د فرشتہ جلالزه راپورټ وکړو.
په افغانستان کې د رژیم له مخالفینو سره د سولې خبرې د 2014 میلادي کال تر پای د نړیوالو ځواکونو وتل او د افغانستان وضعیت او له تروریزم سره مبارزه هغه عمده مسایل دي چې دواړه خواوې به خبرې ورباندې کوي. افغان نوري ویلي چې د دې سفر یو مهم هدف د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې له بهیر سره د پاکستاني لوري د رښتینی همکارۍ جلبول دي. البته جمهور رئیس حامد کرزی د شنبه پورز په کابل کې خبری کانفرنس ته وویل چې دی د خپل سفر له نتایجو ډاټ نه لري.
امیدوار سم کې ای سفر مو نتایج بری امنیت در منطقه
هله لرم چې زما د سفر به د سیمې پاکستان او افغانستان د امنیت او لټ رهګری سره دی کامیاب مبارزه لپاره نتیجه ورکړي. هله لرم په هیڅ ډول باور نه لرم.
اطمینان نه درم به چروا.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د شاغلی کرزی د دې سفر پړه مخکې خبرو کولو ډډه کړې ده. سرتاج عزیز آزادی رادیو ته وویل چې دوی نه غواړي مخکې غلط فهمي پیدا شي.
تعلقات هم بهتر وو پیس پروسس ته ټول خبرې مخکې راغلي دي. دې باندې مخکې بیان کول مخکې چې خبرې ځلسانی پیدا شي.
خو د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو یو څارونکی عقیل یوسفزای وایي چې پاکستان ته د شاغلی کرزی دغه سفر ډیر مهم دی.
یو دا چې د کرزی سره د حکومت مدت چې نو هغه ختمېدو والے دی. افغانستان کې به یو بل بدلون راځي. دغه سره سره دې موجه دم د کوم یو روډ میپ جوړیږي د امریکن ویډرال په صورت کې د ریګر پاکستان کې داسې جوړیږي یا د کرزی حکومت موقف چې ده هغه څه دغه یو ایشو په سر باندې راغلی ده.
شغلی یوسف زی ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت په تیلې ده چې د افغانستان په وړاندې پر خپله پالیسۍ له سره کتنه وکړي. د په وینا اسلام آباد ته د افغان لوري په دې سفر کې له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د یو شمېر بندیانو د خوشي کېدو په اړه خبرې هم ډېرې مهمې دي. له ولسمشر کرزی سره به د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت پاکستان ته ملګری وي. د افغانستان د سولې عالي شورا مخکې ویلي وو چې له پاکستاني چارواکو سره به د طالبانو د یو شمېر زنداني مشرانو د خوشي کېدو مسله هم مطرح کړي.
د فرشته جنرال زیرا پور موري د اردن کوسنګ چې موري د ولسمشر کرزی په خپل وینا کې ویلو چې هغه دغه سفر په اړه باندې هلي خلری لمندې ډیر ډاډمن نه دی. دغه پښتنه ما په کابل کې د خپل همکار زبیر جمن نه کړی و چې د دغه معنا صدا ولسمشر کرزی ولې د خبره کړی و. زبیر جمن ما ته صدا سوې
ولسمشر خپل خبرو کې د دې خبرې وضاحت وکړه هم کو چې ولې د دې سفر په باره کې ډاډ نه لري د لاسته راوړنو نتایج په باره کې. او د په وضاحت سره وویل چې تر اوسه پورې چې کومې هڅې دوی کولې تر څو د سیمې د امن او د سولې لپاره له پاکستان سره ګډه همکاري رامنځته کړي او د ګډې همکاري په برخه کې هغه مطلوب نتایج ترلاسه کړي. دا یې په وضاحت سره وویل چې په دې تیرو نونسو سفرونو کې چې اسلام آباد ته درلودل د نتیجې ته دای نه رسیدلې. له همدې امله نوموړي وویل چې دای په دې سفر کې چې دای به دا به نتایج ولري او کنه ډاډ نه دی خو هیله ورته لري. پرون د افغانستان د خارجي وزارت بیان هم دا خبرو کړل چې د ولسمشر کرزی سفر د حسن نیت یو سفر دی او د هم دم تکرار کړ چې افغانستان غواړي له پاکستان سره همکاري ولري. افغانستان غواړي چې ښه غونډې ته ولري او ښه اړیکې ولري او دا د دوی دا توقع ده. نو به کتل شي چې په دې سفر کې به لدین وروسته چې ولسمشر وطن ته ستنیږي له وروسته به چارواکي بیا لهجه څنګه دې سفر د نتایجو په اړه ځکه چې دا سفر په دې هم مهم بل شو چې له پاکستان لوري د غوږی د صدر اعظم لوري د افغانستان سره د پوره همکاري او د پاکستان د سیاست د بدلون په برخه کې په افغانستان په اړه ژمنې شوې دي. نو
ژمن صاحب ګدارته لګو وایي چې د ډیلیګیشن کې چې د ولسمشر سره ځي نور څوک څوک شامل دي
دا سې ویل کې د خارجي وزیر دی د مجلس د شورا رئیس رنگین د فرس پنتاس د مالی وزیر دی او ډاکټر اشرف غنی احمدزی چې د انتقال د پروسې مشر دی او د سولې د شورا مشر صلاح الدین ربانی دی. خپل د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالکریم خرم او د ویاند ایمل فیضی ملګرتیا کوي په دې سفر کې.
دا مشال ریډیو ده
او سرزو اسلام آباد ته چتن چر سره زموږ همکار ریاض مساخیل د ټلیفون په کرخه دی او ځان خبرو کو څه تازه معلومات مساخیل سب سری. مساخیل سب ولسمشر کرزی اسلام آباد تن سفر کو څه تازه معلومات دی په دغه سفر په اړه باندې؟
شاهینا بل داوس نه دا لک سات وړاندې افغان ولسمشر حامد کرزی هغه اسلام آباد ته ورسېدو. دا هغه سره د کم چې د افغانستان د کابینې او د سولې د عالي شورا بازی غړی ورسره دی داغی پر رسیدو د افغانستان چې کوم په پاکستان کې سفیر دی او دغه کانت نور چې کوم د خارجه دفتر عمله د هغه سره سره د وزیر اعظم د خارجه چارو د پال چې کوم صلاحکار دی سرتاج عزیز حاجی ورته هرکلی وي. دغه شان د پاک فضائیه کوم چې هوایي ځواکونه دی د هغه یو دسته وته هم سلامي وړاندې کړ او ورسره سرکاري ټي وي د پاکستان وی چې د یو شپو په سلامي د هغه په اعزاز کې چې کوم دی هغه ورکړ شو دی. به د دغه هوایي ډګر نه اوس دی سي دی بیا د وزیر اعظم هاوس سره وزیر اعظم سره وزیر ولته د وزیر اعظم سره لول یو په یو بیا دغه شان چې کوم د وفود په کچ باندې ملاقاتونه دي نو هغه ملاقاتونه وکړي. جی
ریاض د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه اړه باندې سویل دي چې دغه خبرو اترو ایجنډا صدا مهم ټکی سدي ایریا سدي چې بغي باندې خبرې کوي.
جی درې سیزونه د پاکستان خارجه دفتر یادی چې دغه ایجنډې کې درې نقطې راسي چې په هغه باندې به خبرې کیږي چې په هغه کې یو خود دواړه خیزه تعلقات دي بیا په دغه تعلقاتو کې سیاسي اقتصادي معاشي د اولسونو ترمنځ چې کومې رابطې دي دغه ټول شامل دي د هغې نه علاوه په افغانستان کې د امن او د مفاهمت دپاره چې کوم خبرې اترې روانې دي دغه پروژه به څنګه په ښه شان باندې سرته رسي چې ورسره د افغانستان امنیت یقیني شي او د دې سره سره درېمه خبره د 2014 کې چې کله د افغانستان نه د خارجي قواو وطن هغه مکمل شي نو کم چې داغه اثرات په افغانستان پریوزي او په سیمه په پریوزي نو دغه سيزونه به کم طریقې سره بیا دی په خشان مخ وړاندې بیاي چې ورسره د ټولې سیمې او منطقې امن او ترقی هغه فزې او ساتل شي ورسره ورسره چې کم کارپوهان دي یا چې کم د افغانستان د سفارت د کی چارواکي دي د هغې په وینا باندې د دې ترڅنګ به چې کم د پاکستان کردار دی نو پاکستان نه بدا غوښتنه کیږي چې ردی د خبرو اترو نه روزي او عملی اقدامات وکړي دغه شان چې کم قیدیان دي افغان طالبان پاکستان کې قید دي د هغې د خوشی کولو بیا په هغه کې خصوصا د ملا برادر هم کیږي چې ذکر وشي او په دې باندې به هم ورسره خبرې اترې کیږي او د پاکستان نه بدا غوښتنه کیږي.
صحیح ده، ډیره مننه کوم اعظم سخیل خور از دلغوان
دا مشال ریډیو دا.
د ولسمشر کرزی پاکستان ته سفر اوریدونکو پر روانو خبرونه کې په دغه اړه نور تازه راپورونه تازه حال به تاسو درکو او ځنې تجزیه برته هم وړاندې کوو. اوس ورزو د خیبر پختونخوا سواد درې ته چرته چې د ډینګي وایرس ته نه د ځپل شو خلکو شمیره 800 ته رسیدلې ده، کوم چې د ځایي رسنې دي دغې د راپورونو تر مخه دغه مرض لا په خوریدو باندې د حکومت لخوا په دغه اړه څه کیږي دغه تفصیل لاله د پیښور نه زموږ همکار خالد خان راکوي.
800 پورې په ځایي رسنو کې دا ویل کیږي چې 800 پورې دغه د دینګي د منګورانو شمیره رسیدلې ده او خو بیا په سرکاري توګه چې کوم اطلاعات دي نو دغه کم ده او پرونه پورې چې یو نیم سل په سیدو شریف هسپتال کې دا هسپتال د زرایو نه د سیدو شریف د هسپتال نه چې دلته هغه سهولیات نور نشته، نور د بیډونه نشته چې نور د دینګي مریضان پکې دلته داخل کړي، نو هغې دغه اندېښنه څرګنده کړې ده چې دغه شمیره زیاته کېدی شي او څنګه چې تاسو وویل 800 پورې، ځکه چې په سواد کې دغه بیماری دغه رنځ ډېر په تیزۍ سره خپرېږي. خو بیا څنګه چې تاسو خبر وکړه د خیبر پښتونخوا حکومت له اړخه د پرون ماښامه پورې داسې قدمونه نو پورته کړل شوي چې ګنې دا مرسته نظر کې د دې دپاره قدمونه پورته کې ایمرجنسی نافذ کې. خو بیا پرون چې د پاکستان مسلم لیگ نواز مرکزی مشر لیډر امیر مقام پخوانی وزیر هم دی هغه د سیدو شریف هسپتال ته تللی او هغه دغه بیان جاری کړی دی چې په خیبر پښتونخوا حکومت د دې تپوس نه کوي، نو هغه به د پنجاب حکومت ته خواست کوي چې هلته نه ماهران ډاکټران راولي، هلته نه مشینان راکړي او د دې خصمانه دغه بیماری دا علاج کی. نو بیا پرون په بیړنۍ توګه د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شوکت یوسفزی دغه یو هینډ اوټ یو دغه خبر پانه جاری شوی دا چې هغه د سیدو شریف هسپتال ته تللی او هلته دا ویلی دي چې ایمرجنسی به نافذ کړي، او دا هم ویلی دي په رسنو کې چې د پنجاب نه به د هیپاتولوژي د ټیسټ کولو لپاره یو ماشين راوړي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
زمنګ کورونا اوران شو له حکومت اوران کړلو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ. د پاکستان بستر صنعتي او کاروباري ښار کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې د اتوار د ورځې راهیسې 14 کسان وژل شوي دي. پولیس وايي په وژل شوو کسانو کې د اهل سنت والجماعت یا سپاه صابر ډلې د یو مشر په ګډون د یو شمېر نورو ګوندونو غړي او غیر سیاسي کسان پنخه شوي دي. په کراچۍ کې د اهل سنت والجماعت د مشر تر وجود وروسته د ښار په یو شمېر برخو کې د کړکېچ زیات شوی دی. په دغه اړه تفصیل ظفر کریمی په دې راپور کې راکړي.
پولیس وای پیخه د کراچۍ سپاری پارک سره نږدې د اتوار په ماخام هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومه وسلوالو د مولانا اکبر سعید په ګاډي ډزې وکړې. د سیمې پولیس وای د ډزو له امله لومړی نوموړی سخت جوبل وو چې وروستو یې په هسپتال کې اسا ورکړه. مولانا اکبر سعید د ناقانونه ګرځول شوې ډلې سپاهي صحابه یا اهل سنت والجماعت د کراچۍ ویاند وو. د یادې ډلې د کراچۍ صدر او مرکزی ترجمان مولانا اورنګزیب فاروقی تیره شپه له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي، د تیرې اوږدې مودې راهسې په ټول پاکستان کې د دوی د ډلې د غړو او مشرانو د وجنې لړۍ تیزه شوې ده. نوموړي د کومې ډلې د نوم اخیستو پرته په ایران هیواد تور ولګوو چې په ملاتړ یې په پاکستان کې د دوی د ګوند غړي په نښه کېږي.
ایران نه راغلی باقاعده سپورټ دی پاکستان کی دہشتگردی کی اور زمخ کے بکر کے واقعہ ہوا دور زمخ کی پنڈے کے واقعہ ہوا کراچی کے پسل تو رہے اور وقت میں مخصوص ہم کا سن ٹارگیٹ کی نہ ہو ان کے افسوس نہ ہوا کہ علی تدیش نو مزمد شیا کم دے
د نوموړي په وینا د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر د سند حکومت ته د دینه مخ کې د اهل سنت والجماعت ډلې غړو او مشرانو ته د سکیورټي په اړه ویلي وو، خو سند حکومت ورته هیڅ سکیورټي نه دا ورکړې. د یادې پیښې وروسته نامعلومه وسلوالو د کراچۍ په سټیډیم روډ، ابوالحسن اصفهاني سړک، سوراب ګوټ، شاه فیصل کالونی او یو شمېر نورو سیمو کې هوایي ډزې شروع کړې او سړکونه یې د ټریفیک پر مخ وتړل. بلې خواته د ښار په نورو برخو کې هم د تشدد پیښې رامنځته شوې دي چې د ژغورنې د ادارو په وینا په دغو پیښو کې په تیر یو شواروز کې دیارلس کسان د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې وژل شوي دي. پولیس وای په وژل شوو کسانو کې درې تنه د ایم کیو ایم ډلې، دوه د جماعت اسلامي ګوند غړي او یو د سنی تحریک ډلې سیمه ایز مشر هم شامل دي. د یادولو وړ ده چې په کراچۍ ښار کې د تیرې اوږدې مودې راهسې د تشدد پیښې روانې دي چې زیاتره یې فرقه ایزې، ژبنۍ او سیاسي بڼې لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
کراچۍ کې د تشدد تازه پیښې اوس ورځو بلوچستان ته، چېرته چې د بلوچستان په ضلع نصیر آباد کې د چارواکو په وینا د پولیسو ضلعي مشر یا ډی پی او د نصرګند وسوالو لاړه په ډزو کې ټپي شوی دی. چارواکي زیاتوي ضلعي پولیس مشر طاهر علاءالدین کانسی تېره شپه ناوخته د غزمې په حال کې و چې له برید سره مخامخ شو. په پیښه کې کوم بل کس ته زیان نه دی رسېدلی. په دغه اړه تفصیل نیاز موسی خیل راکوي.
د ضلع نصیر آباد ډیره مراد جمالی د پولیس تانې یو مصر یا ایس ایچ او نور محمد مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې پیښه د تیرې یکشنبې په شپه شاوخوا لس نیمې بجې رامنځته سوه. نوموړي زیاته کړه،
نصیر آباد کے ڈی پی او علاءالدین خانسی صاحب وہ گشت پر تھے.
دا نصیر آباد پولیس و ضلعی مصر یا ڈی پی او طاہر علاءالدین کاسی دا گزمے یا گشت پہل کیو. نموڑی دا گاڑی و یو کاپلا لجاپر آباد سیمی ترکوٹی رسول لپار روانو چی دا نوتال پسیم کی لوار موجود وسلوالو پر دا ڈزی وکڑے. دا پخپل گاڑی کی مخا مخ ناستو زکا دوی گولی پر نموڑی ہم حالتا و لگے دلے چی پر نتیجہ کی نموڑی ٹپیسو
کو دو گولے لگی ہے وہ زخمی ہو گئے.
دا چې د پولیسو ضلعي مصر طبي وضع او څنګه ده او له پیښې وروسته پولیسو څه پلټنې کړې دي. د پولیسو ځایي مصر د پوښتنې په ځواب کې وویل، لپیشې سم دستی وروسته د پولیسو او وسلوالو ترمنځ د ډزو سخته تبادله سوې ده، خو برید کوونکي په تیښته کې بریالي سوي دي. پولیسو یا د ټوله سیمه په ګیره کې اخیستې ده او د لټون عملیات یې شروع کړي دي. بل خبره دا ده چې د نصیر آباد د پولیسو ضلعي مصر یا ډی پی او په فوري توګه تر روغتونه وړل سوی او دا وخت یې طبي وضع له خطره بهر معلومه سوې. تر دې دمه لا هم نه ده معلومه سوې چې د نصیر آباد د پولیسو پر ضلع مصر برید د چا له اړخه او د کوم مقصد لپاره سوی دی، او نه بیا تر دې دمه کومې ډلې په خپله د برید ذمواري منلې ده. خو دلته دا د یادولو ده چې په یاده سیمه کې پخوا د وسلوالو له اړخه سویو د زیاتره دا قسمه بریدونو ذمواري بلوس وسلوالو ډلو منله. البته په تکرار سره د دې تازه برید ذمواري لا هم کومې ډلې نه ده منلې. نیاز مساخل، مشال ریډیو، کوټه.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچیا د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
هیومن رائټس واچ د پاکستان حکومت ته په خپل یو خط کې ویلي باید په پاکستان کې د بشري حقوقو د مخ په خرابیدونکي وضع په اړه قانون سازي وشي، او د هغه ټولو وسلوالو او ترهګرو ډلو خلاف سخته پالیسي جوړه شي چې دغه هیواد ولسي د ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. په دغه اړه تفصیل له فرخنده وزیر نور.
د اګست په 28مه نیټه د بشري حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هغه حکومت ته په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د خرابې وضع په اړه لس نقطې را لګلې دي. په دغو کې لومړی فرقیز حملې دي چې پکې ویل شوي د روان کال د جنوري راهیسې په پاکستان کې 300 شیعه مسلمانان وژل شوي او زیاتره شمېره یې په بلوچستان کې ده. په بلوچستان کې د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې د ناکارونه ګرځول شوي وسلوالی ډلې لشکرې جنگوي لخوا په حملو کې د هزاره ټولنې په لسګونه خلک وژل شول. د هیومن رائټس واچ لخوا په دغه خط کې دا هم ویل شوی باید حکومت داسې پیښو د مخنیوي لپاره کوټلې پالیسي ولري. د هیومن رائټس واچ د خط لیکي په 2012 او روان کال کې د بلوچانو بیلتون غوښتونکو ډلو لخوا هم په دغه صوبه کې په میشتو نورو ډلو وسلوال بریدونه زیات شوي دي، او وړاندې لیکي باید حکومت امنیتي او استخباراتي ادارو سره په رسمي توګه د داسې وسلوالو ډلو خلاف د ګامونو لپاره پالیسي جوړه کړي چې د دغه صوبې د امن لپاره د خطر سبب جوړیږي. خو بلخوا د دغه صوبې واکمن بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ډاکټر جهانزیب جمالدینی وایي دوی غواړي د خپلې صوبې مسله هواره کړي، خو ټول اختیار د امنیتي او استخباراتی ادارو سره دی.
وہ نوبت آئی ہے کہ یہی لوگ جو ہے شاید کچھ کنٹرول میں ہیں کچھ کنٹرول میں نہیں ہیں.
اس نوبت دی ترغلے چې څو سوال ډلې د ریاست په کنټرول کې دي او سن دي، لکه تحریک طالبان پاکستان خوزان بیل غنی خو ځینې وسلوال ډلې د ریاست په کنټرول کې دي. موږ ته خو دا ښکاری دا غوی استعمال دا روان دی چې د ملک د جمهوری ادارو او هغه خلکو چې د جمهوری او بشری حقوقو لپاره کار کوي په خلاف استعمال کی. دلته کنوې حکومت وی او کوزور په ظاهره خو واکمن ښکاری، خو په اصل کې دوی اختیار نه لري، نه څوک نیول شي، نه څوک جیل ته لګل شي او نه سزا ورکول شي.
د پاکستان د بشري حقوقو د ادارې ایچ آر سی پی مشره زهرا یوسف بیا وایي په بلوچستان کې د خلکو ورکېدل او بیا د هغوی په بوریو کې بند مړی موندل کېدل یوه د زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. دعوائی
بلوچستان میں کئی مسئلے ہیں، ظاہر ہے مسنگ پرسنز کا سب سے اہم ہے.
بلوچستان ډېرې مسلې لري او د لادرک خلکو مسله د ټولو مهمه ده، او په دې کې یو نوې خبره استاد د بلوچستان خلک وشتول کیږي او مړی په کراچۍ کې غورځول کیږي، لکه څنګه چې په دې وروستیو کې عبدالرزاق بلوچ وو په هغه خوې دومره تشدد کړی وو چې کورنۍ مړی هم ډېر په ګرانه وو پیژندو. نو دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده او د لادرک خلکو په مسله کې څه کمی نه دی راغلی. د هیومن رائټس واچ د پاکستان حکومت ته په دغو لسو نقطو کې د مذهبي لګکیو د ښځو د حقونو د ترهګر حملو د مخنیوي په مشکوکو وسلوالو د امنیتي ادارو لخوا تشدد د میډیا ازادي یقیني کول د بشري حقونو د وزارت بیا پر ځای کول د بشري حقونو کمیشن جوړول او د مرګ سزا ختمول هم شامل دي.
مشال مرکه د
مهم شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوردونکو په پښتونخوا کې د سحر لستمی بجې شوې دي او ست سره لمومن د دې وخت مهم خبرونه اورو.
افغان ولسمشر احمد کرزی د پاکستان لنی وزیر اعظم نواز شریف سره د خبرو لپاره نن د پاکستان په وخت 10 بجې اسلام آباد ته ورسېدو. د پاکستان سرکاري ټي وي لمخې په اسلام آباد کې د ولسمشر احمد کرزی د یو لستوبو په سلامي هرکلی وشو. پر دې مخ د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او نور لوړ رتبه چارواکي هم موجود وو. ولسمشر کرزی چې ورسره د افغان کابینې غړي او نور چارواکي هم دي له دې وروسته به د پاکستان له وزیر اعظم سره وویني. تمه څرګندېږي چې افغان ولسمشر به په پاکستاني چارواکو زور راوړي چې له طالبانو سره خپلې رابطې او پر دوی اثر له افغان دولت سره د سولې د خبرو میز ته د طالبانو د راوستلو لپاره استعمال کړي. د خبر پښتونخوا په سوات کې د ډینګي وایرس د مریضانو شمیر 800 ته رسیدلی دی. چارواکي وایي تر اوسه د سیدو شریف روغتون ته په یاد مرز اخته 400 مریضان ورولل شوی دي. د مشالډو د خبري لمخې په هسپتال کې د سانتیا او د کمی له کبله مریضان د یو شمېر ستوندو سره مخامخ دي. په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې د اهل سنت والجماعت ډلې د یو مشر په ګډون د نورو یو شمېر ډلو غړي او د سیاسي ګوندونو کارکونان وژل شوی دي. په عراق کې د اتوار د ورځې په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 46 کسان وژل شوي او په لسګونو نور چوبل دي. د هند پولیس وایي هغه ټول 15 مشکوک کسان یې نیولي چې پر یوې خزینه خبریالې یې په ممبئی کې ډله ییز جنسي تیری کړی وو. تمه کیږي چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو پلټون کې نن د شام سرخار دمشق د باندې له هغې سیمې کتنه وکړي چې ویل کیږي کیمیاوي وسلې پکې کارول شوي دي. د راپورونو له مخې د یمن په مرکز سنا کې د هوایي ځواک د غړو پر موټر په یو حمله کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل وکړي.
مهم خبرونه مو اوریدو. اردوونکو سردو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکی راټول کړی.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وینا ده چې تر هغري او انتها پسندي مخنیوي لپاره حکومت صرف او صرف په مذاکرات غور کوي او د لړکي فوز او حکومت دواړه د مذاکراتي عمل حمایت کوي. ادارې لیکي که حکومت وسلوال طالبان مذاکراتي میز ته پراوستو کې کامیاب شي نو دا به ډیره خوي. خو موجوده وخت کې طالبان او مختلفو ډلو ترمنځ اختلافات را پیدا شوي دي. خو ضرورت د دې خبرې ده چې دا معلومه کړی شي چې د ډلو مشري څوک کوي او دوی لا وسلې سره سره مالی او تکنیکی مرسته ورسره څوک کوي. ادارې لیکي چې وسلوال طالبانو دا ټول ډلې یو ځای ته راوستل مشکل کار دی. خو که حکومت خپل هڅه وکړي او د ډلو سره با مقصده او نتیجه خیز مذاکرات وکړي نو ډیر به ښه نتایج راوځي. وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی پاکستان ته د خپل راتلونکي سفر په اړه ویل دي چې موږ یو ځل بیا په دې هیله پاکستان ته ځو چې د نوموړي هیواد دولت او مشران به افغانستان سره د جون لارا په مخ کې ونیسي ځکه چې پاکستان هم د یو ستر مصیبت سره لاس او ګریوان دی. ادارې لیکي چې دا وخت چې د افغانستان او پاکستان دننه د تاوتریخوالي د خاتمې او د امن قائمولو ضرورت څومره شدت سره محسوسيږي تومره شاید چې دینه مخ کې نه محسوسېدو. ولې د دواړو هیوادونو دننه د امن قائمولو د پاره په افغانستان کې د سختو حالاتو سمولو ته اړتیا ده. د لړکی د سیاسي مشرانو او تجزیه نگارانو د اکثریت نظر دا دی چې نه خو افغانستان ټول عمر د جنگ جګړو توان لرلی شي او نه دوامداري جګړې د چا په ګټه تمامېدی شي او دا چې طاقت د مسلو حتمی او صحیح هوارې نشي کېدی بلکې مذاکرات یو داسې یوازنی عمل دی چې د هرې مسلې د صحیح حل هیلې ورسره تړل کېدی شي. ادارې په اخیره کې لیکي چې د افغانستان څخه په 2014 کې د بارانو ځواکونو د وتلو وروسته پر رامنځته کېدونکو ممکنه حالاتو کې د پاکستان کردار نور چټک کېدو اړتیا امکان هم رد کېدو نه دی ځکه نو دا اوس نه پاکستان دا اراده هم ښکاره کړې ده چې په افغانستان کې د امنیت او ټینګښت لړ کې به خپل کردار ادا کوي. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده چې تر څو د پاکستان او افغانستان خپل منځي رشتو تعلق دی، نو دې لړکې همیشه د پاکستان دا کوشش پاتې شوی دی چې خپل گاونډي ملک سره تعلقات ښه وساتي. خو بدقسمتۍ سره د افغانستان خپل منځي معاملاتو کې هند د امریکې په مرسته ډیر اثر لري، نو دوی د پاکستان مفاداتو ته نقصان رسولو کوشش کوي چې له وجې د دواړو گاونډي ملکونو خپل منځي تعلقاتو کې خنډان رامخې ته دي. اداري لیکي چې اوس خو کرزی د پاکستان په دوره دی، نو امید دی چې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې به مثبت پیشرفت وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لو پاکستان خبریدونکو د انګریزي ورسپانه ډان په خپل ادارې کې لیکي چې په اسواد کې د فوز د سارلاندې د بیا بحالې یو مرکز نشپېته هغه په خوانی وسلوال خوشی کړی شوې دي چې په اسواد کې د فوزي عملیاتو پر وخت نیول شوی ول. دغه کسانو روزنه د فوز لاندې روانه وه. په دې کې زیاتره کسانو تعلق د سواد، دیر، سوابی، مالاکند او د نوخار نه وو. د هغه ځینې دي چېرته چې اوس هم ورپکیتوب یو لوی چیلنج دی. ادارې کې راغلي چې دغه کسانو ته مختلف هنرونه ښودل شوي. په دې کې یو کس چې د ویلډینګ هنر یې زده کړی وای اوس ورته معلومه شوه چې یو ښه وګړی څه ته وایي. یو بل کس وایي دا یې لویه تېروتنه وه چې د ریاست پر ضد یې وسله راخیستې وه. ډان ورسپانه لیکي چې د دغه شان روزنو کامیابي به په مستقبل کې معلومیږي او پکار ده چې د بیا بحالۍ مرکزونه فارغ شوي کسانو سار جاري وساتل شي. بلخو د افغانستان د تحلیلګرانو څېړنیز ادارې پر خپله ویب پاڼه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې د بدلونونو او په ممکنه توګه د وسلوالو طالبانو نوي دفتر عنوان لاندې یوه مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې د امن خبرې اترې بیا شروع شوې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له 2002 کال راهیسې د پاکستان نورلس سفرونه کړي دي. په دې ټولو سفرونو کې له وسلوالو طالبانو سره خبرې او په سیمه کې د امن راوستل په ایجنډا کې شامل وي. د ښاغلي کرزی اوسنی سفر کې به هم دا موضوع د ایجنډې په لومړي سر کې وي. مقاله زیاتوي چې د کابل لخوا اسلام آباد دې ته هڅول چې وسلوال طالبانو سره خبرې ترې پیل کړي یو سفارت بدلون دی چې د سنجیده همکاري موقع کمی کړی دی. په قطر کې لډیر مودې انتظار رستو د طالبانو سیاسي دفتر د کابل لخوا د تنقید رستو وتړل شو. وسغمان حکومت پاکستان ته مخه کړی ده چې د طالبانو مشرانو ته خپل ځان ورسوي. مقاله زیاتوي افغان حکومت غواړي چې له طالبانو سره خپل خبري وکړي چې پکې د امریکا کردار نه وي. په مقاله کې راغلي د پاکستان له لوري طالبانو سره خبري کول نوې خبره نه ده، بلکې د دې نوړاندې هم داسې قسمه هسي ناکامۍ سره مخامخ شوي وي. په دې کې د افغانستان د سولې د عالی شورا تیر کال په یو تګلارې کې د پاکستان د کلیدي کردار خبره کړې وه، خو بیا وروسته دا یو غیر حقیقي او غیر موثره ثابته شوه. همدارس په لندن کې د برېټانیا، افغانستان او پاکستان سفیرقي مذاکراتو ځینې عملی نتیجې رابرسېره کړې وې. د دغه سرمشریز اعلانې کې ویل شوی وو چې پر روانو شپږو میاشتو کې به د امن راوستو په مخه ګامونه اخلي، خو په دې لړ کې هم سپرمختګ نه دی شوی. مقاله کې راغلي چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر په مخالفت کې پاکستان او افغانستان حکومت په یو وخت ولیدي. خغلی کرزی د پاکستان سفر هم په داسې حال کې کوي چې دواړه هیوادونه غواړي د طالبانو دفتر په سعودي عرب او یا په ترکی کې پرانیزي.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو.
د شام حکومت او ملګرو ملتونو موافقه کړې چې په بیړني ډول د مشت نږدې د کیمیاوي وسلو څخه د کار اخیستل کېدو د ادعاو په اړه د څېړنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې خبرداري ورکړې چې د مشت نږدې تېره اونۍ د دې حملې د ادعاو په اړه تورونه مخکې له وخته وو. په دغه اړه نور حال د فرشته جلالزی په راپور کې
د دمشق حکومت ویلي چې شوې پریکړه په بیړني ډول د اجرا وړ ده او د ملګرو ملتونو د سازمان څارونکو ته بچي سوریه ته تللي په دې اړه د کار اجازه ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې څېړنې به نن پیل شي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت غربي هوادونو ته خبرداري ورکړي چې د څېړنو د پایلو په اړه باید مخکې له مخکې قضاوت ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الکساندر لوکاشویچ پرون په خبر پاڼه کې ویلي موږ د هغو کسانو چې په خپل ځړه نتایج د ملګرو ملتونو پر څارونکو تپی او په سوریه کې د پوځي عملیاتو امکان زیاتوي غواړو چې له منطق څخه کار واخلي او د یوې خواشینونکې تیروتنې مخنیوي وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې په سوریه کې د پوځي عملیاتو یو اړخیزه پریکړه به د سولې هڅې متاثره کړي او په منځني ختیځ کې پر امنیتي وضعیت به ډیر ناوړه اغیز ولري. په عین حال کې یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې په دې کې ډیر شک نشته چې دمشق ته نږدې تېره اونۍ د کیمیاوي وسلو حمله د بشار الاسد رژیم کړې ده. د امریکایي لوري د سوریه پر چارواکو تور لګولی چې په همدې ډول د ملګرو ملتونو د څارونکو د کار ځنډولو هڅه کوي څو د کیمیاوي وسلو څخه د کار اخیستلو په اړه د شواهدو د منځه وړلو لپاره زمینه برابره شي. په عین حال کې د اپوزیسیون فعالان وایي چې د اګست په 1 د حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلو په حمله کې 1500 ملکي وګړي وژل شوي دي. د سوریه رژیم په وار وار په حمله کې لاس درلودل رد کړی دي. د سوریه د حکومت د اطلاعاتو وزیر عمران زوابي د لبناني او ټلویزیون ته په مرکه کې وویل چې داسې شواهد سته چې څرګندوي چې د رژیم مخالف وسلوالو د کیمیاوي وسلو حمله کړې ده.
نحن لسنا في موقع الدفاع عن النفس باننا استخدمنا او لم نستخدم، نحن نؤكد اننا لم نستخدم.
زوابي د شنبه پر زوئل موږ د ځان د دفاع هڅه نکوو چې دا حمله مشکړي یا مونږ نه د کړي، خو موږ تاسو ته ډاډ درکو چې دا کار موږ نه دی کړی. موږ هم داراز غواړو چې دا ووایو چې هغو کسانو چې د داسې وسلو څخه یې کار اخیستی وسلوالي تروریستي ډلې دي، او لکه څنګه چې تاسې خبر یاست موږ شواهد او معلومات لرو. د سټلایټ په مرسته د اخیستل شویو عکسونو چې زموږ روسي ملګري خبره کوي په سیمه کې د موجودو حقایقو او له دې عمله د ځورېدلو خلکو یادونې ته اړتیا نشته. هغوی د دغو وسلو د استعمال عیني شاهدان دي. د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د شنبه په ورځ د ملي امنیت په چارو کې له خپلو سلاکارانو سره وکتل څو په سوریه کې د وضعیت او د امریکا لخوا پر ممکن ځواب خبرې وکړې. په عین حال کې د سوریه دولتي خبري اژانس سنا وایي چې د دې هیواد د ناکراره ولایت حما والی د یک شنبه په ورځ د تروریستانو لخوا په بمی حمله کې ووژل سو. د سوریه دولتي مطبوعات د رژیم مخالف وسلوال تروریستان ګڼي. په سوریه کې په تیرو 9 میاشتو کې لږ تر لږه 1,00,000 کسان وژل شوي او 2 میلیونه کسان نورو هیوادونو ته تښتیدلی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
رائټرز خبری اجانس په خپل راپور کې د پاکستانی حکومت لخوا د هیواد له جیلونو څخه د هندي قیدیانو د خوشی کولو موضوع راخسته ده. دغه راپور مهم ټکی هارون بچا وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنس په رپورت کې راغلی پاکستان د شنبه پر ورځ دغه هیواد له جیلونو 309 هندي قیدیان چې زیاتره یې کب نیونکي تنان دي خوشی کړل. د رپورت لمخې د پاکستان د اقدام د هغو هڅو ښکارندوی دی چې غواړي پترس کې له هند سره خپلې پیچلې اړیکې بیرته ورغوي. خو رپورت زیاتوي په دغه لړ کې د پاکستان د ولسی حکومت هڅې په کشمیر کې د کنټرول پر کرښه د پاکستانی او هندي پوځي ځواکونو ترمنځ د روانې میاشت له نښتو وروسته ټکنۍ شوې. په رپورت کې ویل شوی که څه هم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې اند دی چې د دې هیواد د اقتصادي ودې لپاره باید له هند سره اړیکې ښې کړل شي، خو د پاکستان پوځ یې ښایي دغسې کولو ته پرې نږدي. رپورٹ کاږي د پاکستان فوج حتی د دې هیواد د ولسی حکومتونو لپاره هم د بهرنۍ اړیکو او امنیت په برخه کې لومړیتوبونه ټاکي. د رویټرز پر رپورٹ کې د پاکستان له قیده د خوشی شوی ولس کلن هندي کبنیونکي خبرې راغستل شوی چې ویلي دي په تیر وختونو کې د اوسنی پاکستان او هند وګړو په یو هیواد کې ژوند کولو، دوی یو بل سره باید د ورونو هیوادونو په څیر ووسیږي. یو بل دیرش کلن خوشی شوی هندی کبنیونکی بیا جانس ته ویلی چې دواړه هیوادونه باید د کبنیونکو تنانو د نه نیولو یوه لوزنامه لاسلیک کړي چې دغه اقدام بعد دوی د اړیکو په ښه کولو کې مرسته وکړي. اجانس د هند د بهرنیو چارو د وزارت د یو ویان خبر هم راغستی چې ویلی دی دغه هیواد د پاکستانی قیدیانو د خوشی کولو متقابل اقدام په پام کې نه دی نیولی. په رپورت کې وړاندې راغلی تمه کیږي چې پاکستانی وزیر اعظم راتلونکي میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د یوې غونډې پر مهال له خپل هندي سیال سره وویني. د رپورت په پای کې ویل شوی پاکستان او هند له 1947 کال راهیسې چې له برتانیا یې ازادي ترلاسه کړه په خپلو کې درې جنگونه کړي چې ورڅخه دوا د مسلمانانو د ګڼمیشتي سیمې کشمیر پر سر وو.
د هارون بشاره پور مورید اردوونکو اوس وخت شوی زمونږ د ونیز خبرونه ستونزو سرکار او نن به په دغه خبرونه کې تاسو د میرالی کالج د زده کوونکو د ستونزو په اړه اوري. د خبرونه مجید بابر وړاندې کوي.
ونی د خبرونه ستوندیو سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې بعد شمالي وزیرستان د میرعلي ډیگری کالج د زده کوونکو د ستونزو په اړه واوري. تیرونه یې دغه کالج په سلګونو زده کوونکو یو احتجاجي لاریون وکړ او د څو ګڼټو لپاره یې د میرام شاه او غلام خان ترمنځ لوی لاره د ټریفک لپاره بند کړې وه. د دغو زده کوونکو وینا وه چې په یاد کالج کې د هاسټل، ترانسپورټ، لایبرری، ټلیفون او د لوبو د میدان سهولتونه نشته او د دوی د غوښتنو په اړه باندې مقامي د پولیټیکل انتظامیه هم سنه کوي. د دې ترڅنګ دوی ته اوس تعلیمي وظایف ورکول هم بند کړل شوي دي. همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
همیش دا مطالبه ده د ډیگری کالج چې کومه پولیټیکل انتظامیه د دامش تخپل حقوق نرګوي.
ہاسٹل دا ٹیلیفون دا اسکالرشپ تا او مش کلرک سٹاپ نشتا نیر سٹاپ نشتا ہاسٹل مسئلے دا بغوند ان شاء اللہ سره باندې وی
در بس چالو کول در کتابونو دا مسئلے دی حل کول دی دا پر دا گراؤنڈ دا خبره ان شاء اللہ دا به زړه زر مشرانو ته ورسوم.
کله چې د میرعلي ډیگری کالج د کوونکو احتجاجي لاریون کولو نو په سیمه کې موجود زموږ همکار هم دغلته ورغلی و او دا راپور یې برابر کړی دی.
د شمالي وزیرستان میرعلي ډیگری کالج د کوونکو په یاد کالج کې د سهولتونو د نشوالي او سالانه سکالرشیپ یا وظیفه نه ملاوېدو پر ضد د کالج مخې ته په بنو غلام خان هائی وې لاریون وکړو چې پکې د کالج په سلګونه زده کوونکو ګډون وکړو او بنو غلام خان هائی وے تر سو ساتونو پوره د هر قسمه ټریفیک لپاره بند کړي وا. احتجاج کوونکو د پولیټیکل انتظامیه او تعلیم سانګې چارواکو څخه غوښتنه کوله چې ورته دې په کالج کې سہولتونه برابر کړي ځکه چې په یاد کالج کې دوی د لایبرری، هاسټل، امتحاني حالونو کې د بجلی نشواله، سپورٹس گراؤنڈ او ٹرانسپورٹ سہولتوں د نشوالی لوجه د مشکلاتو سره مخ شوی. په احتجاج کې ګډونوال د کالج زکون کې فدا محمد وزیر د خپلو مطالبو په اړه وای.
همیش دا مطالبه د ډیگری کالج چې کومه پولیټیکل انتظامی د دامش تخپل حقوق نرګوي. همیش په حقوق باندې استاد سعید اغه نمونه حقوق یې ندیر کړي لکه چې کومه حکومت تر کړي دي. دا د همیش مطالبه د نن سبا پور امنه احتجاج دی. کده همیش ته په څیر د شیخ خپل جواب رو نکم. میجو په دغه د میرعلي میران شهر روډ باندې خپل احتجاج کوي.
شوکت الله دا وړوای په کالج کې ګنډ شمیر ستونزې دي چې چارواکي ورته هیڅ توجه نه کوي.
ہاسٹل دا ٹیلیفون دا اسکالرشپ تا او مش کلرک سٹاپ نشتا نیر سٹاپ نشتا ہاسٹل مسئلے دا بغونډ ان شاء الله سره باندې وی چې مش تا پولیټیکل چې مش کیم بالکل نه دی. گراوند غدا دا مش تا نشي دی فوټبال گراوند ایسا خور پښه شو دا غاجوړ کړه او دا ایف ڈبلیو او فاو جوړ کړه دا پیخر منځ شو دا پی ای پیسې وای اسکالرشپ دی ځنه تر نه وای دی فاټه دا خو دی مش خپل حق ته دا مش تا ملاو شي او زر نظر درته ملاو شي 24 تاریخ ته چې ملاو نشي مش روډه بندوله مکمل غادو.
عاطف الله وای تر سوچ ورتا په کالج کې خپل جایز ضرورتونه نه وی پوره شوی تر هغه به احتجاج کوي.
تر سه پر میز احتجاج وی چې سه پر میز کلر شپ نیو میرا اون میټرن پوسټا او لا برې می ټوله داستی چې مزکه و خړله باقاعده اس پولیټیکل تمیز د احتجاج چې سه پر میز تا دا کر سپیف یا س غنی ویل او شو میز پر احتجاج کی
د کالج د کون کو دا هم وې چې د یاد کالج د لوبو ګراوند لپاره او وسل ویخلا کرو په منزور شوې دي چې لا هم پر عملی کار نه دی پیل شوی او د کالج د کون کو ترانسپورټ لپاره دوا بسونه تیار ولاړ دي چې هیڅ یو چارواکه د ذمہ داری ته جوګا نه دی چې ورته دغه بسونه د استعمال لپاره په کار راولي. د دې ترڅنګ دوی د صفاس کلوب او نورو ګڼو سہولتونو نه بے برخې دي. دوی یو پولیټیکل انتظامیه او تعلیم سانګې مشران باید د دوی مسلو هوارولو لپاره توجه وکړي کنی په سختو احتجاجونو بلاس پورې کړي. د یادونه دا چې په یاد کالج کې تر اتلسو پورې زده کوونکي زده کړې کوي.
د میرعلي ډیگری کالج د زده کوونکو پورته بیان شوې ستونزې مو د قبایلي سیمو د تعلیم د محکمې ډیپټي ډایرکټر شاهین شاه مخې ته کېښودې او په سر کې مو ترې وپوښتل چې د شمالي وزیرستان د میرعلي سیمې د ډیگری کالج زده کوونکي په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړی دی. دوی وایي چې په دغه کالج کې یو شمېر سهولتونه شته. دا غیر لومړنۍ خبره ده چې په دغه کالج کالج کې د ترانسپورټ یا د تګ را تګ لپاره د سہولت نشته.
ګرانوره د قبایلی سیمو کم کرکچن او کم زپل شوی حالات دي نو هغه مونږ ټول ته معلوم دي، او په خصوصي توګه د شمالي وزیرستان حالات دي نو هغه خو ډېر خطرناک دي، ډېر ګران دي، هلته کې سیزونه فیسیلیټیز ورکول. خو زمونږ د بچو دا وینا چلته کې بنیادی سہولیات نشته، د کالج ته د تلو راتلو ضرورت نشته، نو د کالج لپاره دوه بسونه غوښتل شوي دي. او زما په خیال چې هغه کې لږ ریپیر او لږ دغه انشاءالله مونږ به اوسې حالت ښه کېدو طرف ته روان دي. مونږ خواهش ته چې دغه کې کار وکړو او دغه بسونه د ماشومانو د اوړو روړو لپاره په دې کې بندوبست مونږ زمونږ په دغه کې را ذهن کړه. اوس چې کومه ای ډی پی مونږ لږه کوو نو انشاءالله هغه کې به مونږ دې لپاره خیال به ساتو چې دغه لته کې د هاستل مسلې دې حل شي، نور د کالج انفراسټرکچر ترې چې راځي کوم سیزونه دې څه کمې دي هغه انشاءالله مونږ کوشش کوو چې دغه خو دغه ټیک شي پوره شي.
بل شاهنشاه صاحب، دوی دغه ماشومان دا خبره کوي چې دغلته کې د دې نه مخکې د وظایف ورکولو یوه منصوبه وه، یوه پروژه وه، هغه روانه وه، خو اوس د څه مودو راهیسې د دغه کالج هغه زده کوونکي چې ډېر باصلاحیته دي هغوی ته هغه سکالرشپ یا وظایف بند شوي دي، د دې څه وجه ده؟
دا سکالرشپ بند شوي نه دي، بالکل نه دي بند شوي، بلکې هغه زه ستاسو د خبرونو په ذریعه باندې دا دې ته د خوشحالۍ یو خبر اورول غواړم چې هغه خود ډبل شوي دي، هغه یو په دوه شوي دي. کم سکالرشپ چې به مونږه د فرسٹ ایئر سیکنډ ایئر ماشومانو لورکو 1500 روپے هغه سلور در او 5000 شوی دی، د بی اے او بی سی سټوډنټاو د چکم سکالرشپ دی. ته مونږه مو سره یو دا یو پروجیکټ دی ان لاین سکالرشپ ته مونږ یو نه یعنی د خپل د فاټه هر ماشوم د پاره چې په کالج کې سبق وي هغه ته به دا سکالرشپ ملاویږي، نو د هغې پیسې ډبل شوي دي. دې بچو ته زما خواست ته چې لاړ شي د پولیټیکل اډمنسټریشن سره د هغې فارم ملاویږي، هغه مونږ ته راشي او هغې باندې بیا مونږ پیمنټ کوو. نو دا زه خو دا تاسو ته اندر ریکارډ وایم چې هغه بالکل ختم شوي نه دي، بلکې د میرلی کالج دپاره اوس سلور سکالرشپ مونږ نورې دغه کړي د پنجاب ایجوکیشن انډومنټ فنډ په وجه. د دې یو ماشوم اوس ابل ورځ زمانہ د شمسی توانایي یو مشين د پنجاب د طرف مونږ ته د پنجاب د حکومت د طرف غف شو، نو یو سټوډنټ پکې د دې مو هغه مونږ د میرلی کالج یو سټوډنټ ورکړی دی، هغه ته ملو شوی. نو دا د پداوی سره ما چې دا سکالرشپ دا وظایف تر بچو دي زمونږ دا بنشوي بالکل نه دي، که پدې کې څه تاخير راغلي یا پدې کې دي د غني کړي په وخت باندې دي درخواستونه نه جمع کړي، نو هغه به مونږه پولیټیکل انتظامی سره خبره دغه کو دي بیا خیر خپل فارمونه جمع کړي. او دا بار بار زده مې چې هر یو سټوډنټ ته د فاټا ډومیسایل هر یو سټوډنټ ته به ان شاء الله وظیفه ملاویږي، او د نور کله نه به وته ډبل ملاویږي. یعنی اوس دغه قیمت دغه پیسې چې دي هغه د راتلونکي ای ډی پی نه کې مونږه چولې دي، هغه زمونږ سیکټر ایجوکیشن عبد المجید صاحب دغه په کمیشنو باندې دغه په خواهش باندې هغه مونږه دغه کړی دي ډبل شوی دي. هغه مخکې 1500 روپۍ وي، هغه اوس 5000 دي او 6000 دي، نو تقریبا دواړه ډبل شوی دي.
شنشاه صاحب، یو دا خبره چې تاسو د فارمونو یا درخواستونو خبره وکړه، دغه ماشومان دا هم وي چې دغه تل کې یو کلرک نشته یا هغه سه بابو نشته چې دوی ته دغه سه قسمه فارمونه یا درخواستونه کې د دوی مرسته وکړي یا دوی ته وایي دا چرته ملاويږي، نو دغه تل کې د دغه د پاره تاسو کوم ای ډی پی کې پلان شته چې سوکتنان نوکران کوي کلرکان واخلي؟
جی او جی بالکل، د دغه کالج خپل مکمل سټاف دی. دا اوس ډیر عجیب خبره به چې هغه به ول خپل ډیوټي لمنه دي یا به دغه ان شاء الله زه د دې باقاعده معلومات کوم. زمونږ د دې کالج پرنسپل سیب چې دی هغه لوکل کسته قوم دخل توسی، نو هغه سره مکمل سٹاپ دی، پروفیسران دی، دا کالج په روان حالت کې دی، اوس داخلي شروع دی د ترډ ایئر لپاره او د فرست ایئر داخلي شوی دی. نو زمونږ چې کوم پوره معلومات دي هغه داري چې د کالج کې داخلي روان دي او داخلي کې اوس دغل ته دی کلرک نو کې د تاسو خبره تر اذن تاسو چې دی کې شامل کې چروي نه دي، هغه ستدي مونږ سره د مکمل د کالج خپل سٹاپ شته او هغه په هغه ته تنخواګانی ملاويږي، هغه ته دغل ته کوټري دی، هغه دغل ته وسی. نو زه به ان شاء الله دا به زمونږ چې کوم کالج سیکشن دی هغه سره به دا خبره تاسو په پروسات سره خبرې چې مونږ ترغو شو دا به ټیک اپ کو دا تاسو مونږ شو انشور کو. خو چون کې د هغه ځای حالات زه یو خبره په ډان پله لوي مې چون کې دا حالات تا غزه داسې تیر وختونو کې پاتې شي وي چې د هغه سره زمونږ رابطې کمی دي، د پېښور نه اغي سره رابطه کول مونږ سره د ټلیفون یا د زړه رابطه چې دا ډېره کمه ده نو اغي سره کدا چې سکمه راغلي دغه به دغه وجوهات کړي شي او ان شاء الله هغه به مونږ انشور کو چې دا به تاب ناشتي او د دې داخلي وشي جی دا چې زین وشي چې الته کې حالات خنوي نو دا غزه کالجونه مونږ راوالو او د نږدې کې چې کومه سیټل ایریا وي کوم د فاټه سره خوا کې ایریا وي هغه ته راولو نو په دغه باندې مونږ سوچ کولی شو که خدای دې نه کړي حالات خرابې دوه طرف ته اوس خو څنګه خیرو طرف ته روان دي که دې کې څه مسلې مونږ ګڼلې نو ان شاء الله لکه مونږ د تاسو له مثال در کوم مونږ د لکړو کال چې د محمد جن سے لکړې خاص تحصیل تم راوستري آباد ایریا تم راوستري د کوی شیرا در کالج دی هغه مونږ په خبر تر راوستري یعنی مونږ کوشش دی چې د تعلیمي سرګرمۍ ته چې دا روانې پاتې شي او د
ماشومان سہولت نشتا او په کالج کې هم د ټلیفون سہولت نشتا
دا ځکه هم دا خبره ذهن کې و دا خبره د ما ځکه تاسو ته ومه چې اږي سره دا کمی چې محسوسي ګرام دغه و چې دغه تر ټلیفون زموږ دي سره رابطه نشتا خو زه خو د ما نورو پروفیسورانو سره یا زموږ شونټانو سره رابطه وي نو دا غي د نمبر چې کله زما ته په کاري زو ته دا و نو هغه چرم نه ملایويږي 0928 تاریخ چې کوم کوډ دا موږ چرم چې ډایل کو نو هغه ته نمبر نه ملایويږي نو په دغه ځای کې د مجموعي تور باندې ټلیفون سہولتونو فقدان دی ټلیفون سہولتونو حالت کې ډېر کم دی نو موږ ان شاء الله کوشش کوو چې دا سه نورې ذرایع ځان پیدا کړو چې موږ خپل سټاف سره حالت کې چې کمیونیکیشن د باندې چې دا خشي او د دې د مسلې ان شاء الله پتیزه سره حل
شینشاه صاحب دغه ماشومان یو دا مطالبه هم کوي چې په دغه کالج کې د لوبو یو ګراوند موجود و چې هغه د پاکستان فوج جوړ کړي او دا غي د پاره پیسې هم دی خو هغه ګراوند اوس بیا خراب شوی دی او هغه کې د لوبو حل ځل نشته د هرې تعلیمي سرګرمۍ د پاره ضروري چې د لوبو سہولت وي خلکو ته نو تاسو سره پروګرام لري په دې ډی پی کې چې دغه یو سټیډیم جوړ شي د لوبو لپاره
د کالج ګراوند خو ان شاء الله موږ راکو بل څه کم سټیډیم دی نو هغه سټیډیم زموږ ډایریکټریټ اف هیلث او دغه سوري ډایریکټریټ اف فزیکل ایجوکیشن او سپورټس دی نو دا هغه ځان له ډایریکټریټ ته هغه په هغه باندې کار کوي په دې سایډ باندې په مختلفو شمالي سوري قبیلې علاقاتو کې د سټیډیم جوړولو کوشش کوي زمونږ د ان شاء الله دا دي چې مونږ دا ګراوند چې دا دي ته ټیک کو دا هموار کو او دا دې قابل کو کم از کم چې زمونږ را بچي پکې ان شاء الله لوبو کې نو زموږ تر په زمونږ له بچو ته تاسو ان شاء الله چې تاسو د ریډیو په ذریعہ دا پیغام ورکول غواړم چې د دې لپاره ان شاء الله مونږ ډېر زر د کالج د حالت چې دا به تر طرف ته بوزو او دا د دې ګراوند چې دا د لوبو دې د دې هاستل او د دې د ټلیفون او د دې د سټاف ان شاء الله دا کوشش وکړو چې دا ول ان شاء الله په ډیر زر و تر سره سہولتونه بحال کو
شنشا صاحب د دې سره تړلې یو بل مسله هم د دوی د لایبرری غوښتنه کوي وي مونږ کتاب خوخ دی کتاب ویل غواړو خو لایبرری یو بلډینګ شته یو ودانی شته په لایبرری کې کتابونه نشته
باور صاحب دا د دې د خواهش ته مونږ د ټولو خواهش ته مونږ مشترکه د مونږ هم دغه حلی ځلې دي هم دغه کوششونه هم دي چې د مونږ د خپلو بچو له کتاب ورکو دې لاس کې کتاب راشي نو خدای دې وکړي ان شاء الله دا به زه ډېر سر دي تر هغه کومه د دې د کتابونو غم به وشي د دې د ترانسپورت غم به وکړي او ان شاء الله د دې د پاره ګراوند د دې د لوبو د دې د هاستل دا به وکړو که مونږ ته څه پرابلم ان شاء الله بیا مونږ څنګه چې تاسو مو چې کوی شری در کالج مونږ دلته پښته خره تر وړي دي او مونږ در ادم خیل کالج چون کې هغه کې زمونږ د پاک آرمی خلکو پکې فوج پکې هغه مونږ یو سکول ته شفت کړو خو د دې تعلیمي سرګرمۍ هم نه دا کړې دا څه د دې حالات د وجې د دې سکول حالات به ډیر خني خو ان شاء الله دا به خطر روان شي او امید لرو هله لرو چې ان شاء الله پر راتلونکي وخت کې به زیات سہولتونه ورسو او دا هم زمونږ بچی دي د دې لپاره د دې تعلیمي سرګرمۍ موږ جاري ساتو او د دې لپاره سکالرشپ هم ان شاء الله موږ زیات کړی دي دا هم زستاسو د دې خبرونو په ذریعہ باندې دا خوشاله یو خبر د کول غواړم چې ان شاء الله د دې لپاره موږ زمونږ زنانه کم سټوډنټان طالب علمان چې دي هغه لپاره موږ اوس ریګولر د 200 روپے پر منت سکالرشپ یعنی د شپږم نه والا تر لسمه پورې چې کوم زمونږ ماشومان بچیان چې په سکولونو کې سبق وایي هغه به 200 روپے سکالرشپ
هر میاشت اخلي مدام مونږ یو سکیم وزیر لپاره ان شاء الله شروع کړی دي راتلونکي راغې ټول ته به دا زموږ بچو ته فائدہ رسي زموږ هلې ځلې زموږ کوششونه هم د دې لپاره دي ان شاء الله د دې مسایلو نه به مونږ د دې مسایلو د ختمولو ان شاء الله کوشش وکړو زموږ سب خبرې داسې چې هغه پالیسی میټرز وي آی کې لږ وخت لګي لکه عمارتونه جوړول دي یا د دې د سلخه کول دې کې لږ ټایم لګي ځکه چې دا د کوډ فارمیلټي وي هغه مونږ فالو کوو او د فاینانس په ذریعه د سیفران په ذریعه د اسلام آباد نه مونږ ته فنډینګ کېږي هغه کلک ٹائم لگی خو ان شاء اللہ د دې دا وړې وړې خبرې چې دي تر بس چالو کول تر کتابونو دا مسله دي حل کول د دې د پر د ګراوند دا خبره ان شاء اللہ دا به دا به ډیر ډیر ان شاء اللہ چې ټیک شي
او دون کو داوه د نن خبرونه ستوند یو سرکار کستا سو هم ستوند وینو زمون تر غوغوی ضرور را ورسوي زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 44 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
پیغامونه
تبصرے ٹوکے شیرونه او خیستہ خبریں منتفر